متین راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سیمیزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل له پخوا راهیسې روان دي او د جمهور رئیس اشرف غنی له لارښوونې سره سم پر مخ ځي. د دې وزارت امنیتي مرستیال محمد ایوب سالنګي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د سیمیزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لړۍ په جدي توګه پر مخ روانه ده.
وزارت داخله بالا دی پروسه کار میکنه جز وظایف روت
د کورونی چار وزارت پر دې پروسه کار کوي. دا د دې وزارت ورزنه کار دی او په یو دوراني سیستم کې شامل وو. کوم لارښوونه چې د امنیت د ټینګښت لپاره د مقامات لخوا راکول کیږي پشت د قانون حیثیت لري او اجرا کوي.
په دې ورستیو کې جمهور رئیس غنی لوالیانو او امنیتي مسؤلینو سره په لیدنه کې تاکید کړی چې د سیمیزو پولیسو قماندانان باید تجربه لرونکي کسان وي. خاغلی غنی دا هم ویلی چې د سیمیزو پولیسو د اصلاحاتو پروسه او د پولیسو په چوکاټ کې به د هغوی تنظیمول تر شپږو میاشتو پورې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو څو کلونو راهیسې له سیمیزو پولیسو او د دوی د قمندانانو له چلنده شکایتونه کیږي. ځینې خلک دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې په خپله سیمیز پولیس په نامنیو کې ښکیل وي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون ځینې غړي د سیمیزو پولیسو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو راوستل مهم ګڼي او وایي چې د کورنیو چارو وزارت باید دا کار پخوا تر دې کړی وی. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح آزادي راډیو ته وویل چې د دغو اصلاحاتو راوستل به امنیتي ستونزې کمې کړي.
اصلاحاتو ته ضرورت دی، دغه اصلاحات باید زر تر زره راولي چې ولس له یو لوی مشکل سره مخامخ دی. انشاءالله په دغه اصلاحاتو سره 50% نامنی مشکل اوسنی وخت کې مونږ ختمولی شو.
کارپوهان وایي سیمه ایز پولیس د ملي پولیسو او ملي اردو له ځواکونو سره یو ځای په ځینو سیمو کې پر امنیتي فعالیتونو بوخت دي. له مخالفینو سره په نښتو کې مر ژوبله هم وراوړي، خو کله ناکله د خلکو د ځورونې سبب هم ګرځي. دوی وایي د دې علت له قانون او صلاحیتونو څخه د دوی بې خبري ده او په کار ده چې دغه نیمګړتیا پوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د کرکټ 15 نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ پرون د افغانستان په بریا پای ته ورسېده. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په تاریخ کې د دویمې درجې غړیتوب لرونکي لوبډلنی ټیم دی چې د نړیوالو یوریزنیو سیالیو لړۍ کې د کرکټ د نړیوالو نړیوالې شورا له بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې څخه دا لوبې وګټلې. اجمل اند کرکټ بورډ له اجرایی رئیس نسیم دانش سره د دې بریا په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې څنګه وتوانېدل چې دومره قوي ټیم ته ماتې ورکړي.
ډېره زیاته مننه ټولو هیوادوالو ته او تاسو ته او ټولو افغانانو ته د دې لویې بریا مبارکي وایم. کوم پلان چې لوبډلې ته ورکړل شوی و، پلان لوبډلې په ډېر ښه طریقه سره هغه پر مخ بوتلو. په میدان کې هغه خپل ځیرکتیا وښوده. لوبډلې په خپل د بیټینګ یا د توپوهنې په برخه کې او د توپ اچونې په برخه کې او د توپ نیونې په برخه کې په زیمبابوې کرکټ لوبډله باندې بېخي حاضر وو او په ټولو برخو کې د دوی څخه زموږ لوبډلې ښه لوبه ترسره کړه. ځکه چې کوم بیګا پلان انجمام الحق د زموږ ملي روزونکی د لوبډلې هغه ورکړی وو، هغه پلان یې په صحیح توګه عملي کړو او دغه بریا یې لاسته راوړه.
تاسو د دې لوبونه څو ګټلې دي او وروستۍ نتیجه یې څه وه؟
بالکل، دغه 15 لوبې دي، 15 لوبو څخه درې لوبې چې هر لوبډلې وګټلې د هغه دغه د لوبو اتل شول. نو هغه و چې افغانستان درې لوبې وګټلې او زیمبابوې دوه لوبې ګټلې وې او موږ دا د اتل ولې جام موږ ترلاسه کړو.
ښاغلی دانش، آیا مخکې مو هم د کرکټ د نړیوالې شورا له کوم بشپړ غړي نه په دومره توپیر باندې لوبې ګټلې وي یا دومره بریا مو ترلاسه کړې وه؟ کنه دا لومړی ځل دی.
نه، دا لومړی ځل د افغانستان په تاریخ کې، بلکې د کرکټ په تاریخ کې چې د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد څخه دوهمه درجه غړیتوب لرونکی هیواد د لوبو یو لړۍ ګټي، یو سیریز ګټي، یو کپ ته نګوري خپل ملک نه. دا د کرکټ په 200 کلن تاریخ کې لومړی ځل دا. نه دا چې پخوا به کوم لوبډلې ترسره کړي وي، افغانستان ترسره کړي وي، خو افغانستان دغه دنیا ته وښوده چې موږ کومه لوبډله یو او دغه لوبه باید صرف دغه لسو لوبډلو په منځ کې پاتې نه شي. نو دا افغانستان د کرکټ نړیوالې شورې ته دا وښوده چې باید د افغانستان او ایرلینډ دغه ټاپ یا پرمختللي دوه هیوادونه چې په دویمه درجه کې ډېر ښه پرفارمنس کوي هغه باید دوی راجی کړي او د بشپړ غړیتوب سره یو ځای کړي.
دانیل صاحب، دا راته وایي چې له زیمبابوې څخه په دې لوبو کې د درې لوبو د ګټلو بریا به
په افغانستان کې د کرکټ پراتلون کې څومره غیز ولري او همدارنګه ستاسو د ټیم لپاره به څه امتیازات لزان سره ولري؟
بالکل، دغه لوبه ډیره غټه لوبه وي او دغه د دې امتیازونه بيخي زیات کېدای شي. یو خدای چې ټول دوهمه درجه هي ودونه به وس جګي سترګې په سیسی کې یا په جنرال یا په عمومي میټینګونو کې داسې سره په جرات سره ویلای شي ټول اسوسییټ ممبرونه چې مونږه فل ممبر کا سیریز ممتنه ګټلې ده. افغانستان د نمک کې بنگلاديش ته ماتي ور کړی و، زمبابوي ته ماتي ور کړی و، موږ پاکستان ته ماتي ور کړی و، خدای یو لړۍ د لوبو منوته نه ګټلې. نو اوس آی سی سی هم باید خپل بودیجه کنسیډر کړي، دوباره یو نظر ثانی وکړي چې دغه اسوسییټ ممبر ته یا دوهمه درجه هیوادونو ته باید څومره پیسې ورکړل شي. او زه مطمئن یم چې دوی به په دې باندې نظر ثانی وکړي. همدغه شان چې زمونږ په افغانستان کې د کرکټ لوبې د پرمختګ لپاره هم یو شین سیګنال وو د ټولو هیوادوالو لپاره چې کرکټ زمونږ ډېره ښه آینده لري. همدارنګه زمونږ پروپوزل به اوس د نړیوالو غټ غټ شرکتونه قبولي کړي، ځکه دوی اوس مونږ ته شاید ډیر غټ غټ کمپنیان لاس وغځوي چې مونږ تاسو سپانسرشپ کوو.
د خیبر پښتونخوا په شمال ویریس کې د ټانک شارګي چارواکي وایي چې د معلومو وسلوالو په دې سیمه کې د یوې پوځي تعمیراتي کمپنۍ یوش کارکونکو تښتولې دي. چارواکي وایي چې دا کارکونکي د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او په دې سیمه کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال زبیوی شفق راپور واوري.
نامعلوم وسلوالو د خیبر پختونخوا د شمال لویدیس په ټانګ نومي سیمه کې د پاکستان د پوځي تعمیراتي شرکت اف ډبلیو او یو کارکونکو تښتولې دي. د ټانک یو ځای دولتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې نامعلوم مخ پټ وسلوالو دا کارکونکي د جمعې په شپه ناوخته د ټانک واڼه پر لوی لار لنې لیکه چې سیمې څخه تښتولې دي. دغه چارواکي همداراز ویلي چې دغه کسان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي او له ډېرې مودې راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د یو سړک جوړولو پر چارو بوخت وو. ټانګ د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې د خیبر پختونخوا له ډیره اسماعیل خان او همداراز د جنوبي وزیرستان له قبایلي سیمې سره نښتې اوږدې پولې لري. د پاکستان امنیتي ځواکونو په جنوبي وزیرستان کې په 2009 میلادي کال کې د راه نجات په نامه تر پوځي عملیاتو وروسته په دې سیمه کې یو شمېر پرمختیایي پروژې پیل کړي چې په دې کې د امریکا په مرسته جوړېدونکی ګوملزام برېښنا ګوټ هم شامل دی. د خیبر پختونخوا په بنو کې یو ځای خبریال ګوهر وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې پټان کې د مزدورانو د تختونې د پیښې په اړه وویل.
دغه مزدورانو د جنوبي وزیرستان چې کوم ګوملزام ډیم دی هغه سره خوا کې یو سړک جوړېدو چې د همدې پروجیکټ برخه ده. په دې کې دغه یو ویشت مزدوران یو کار کوم څوک چې د پنجاب تعلق لري. نو دغه چې کله بیرته د چوپین وروسته ماښام را روان وو په جنوبي وزیرستان کې نیلي کس علاقه د ممکنه معلوم مساحو چت کړی دي. دغه یو فوزي کمپنۍ ده کنه مخکې هم دلته چې کوم ګوملزام باندې لکه څه انجنیران تختول شوي وو، بیا په هغه کې څه خوشي کړی شول او څه وسلوالو لخوا مړه کړی شول. نو دغه د ډېر وخت نه دغه منصوبه دلته روانه ده او دا یو لوی ډیم دی. دغه علاقه د فوج لکه وایي چې هغوی په کنټرول کې ده، خو دغه کسان په مخه په تیاره کې تختول شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو په دې سیمه کې دولتي پروژې کارکونکي تښتولي، بلکې تر دې مخکې هم په دې سیمه کې دا ډول پېښې رامنځته شوي او وسلوالو د بېلابېلو پروژو د کارکونکو په ګډون امنیتي سرتیري هم تښتولي چې بیا وروسته یې د خپلو بندیانو د خلاصون لپاره تبادله کړي او یا هم وژلي دي. په عین حال کې د ټانګ سیمه ییزو دولتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د تختول شوو کارکونکو د موندلو لپاره یې تلاشي عملیات پیل کړي، خو تر دې دمه یې لا کومه نتیجه نه ده ورکړې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ټانګ ځایي دولتي چارواکو سره وغږېږي، خو پر بیا بیا تماس سربېره څوک خبرو ته حاضر نه شول. د یادونې وړ ده چې له ټانګ څخه د اف ډبلیو شرکت د کارکونکو د تختونې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو پاکستاني طالبانو تحریک مسعود ډلې د هغو شپږ تختول شوو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې وه چې څه موده مخکې له کلا سیف الله څخه تختولي وه.
مخکخي خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونې په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسی او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د ذهن ته ورخلې ده؟ شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسی افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال برانډ ما دلته ویل د چې ډېر افغانانو سږي او د دې مسلمان چې دوی په پښتو او په فارسي باندې نه پیدل لیکل او وطن خو دخې لري خبره وا او خبرې چې کول هم ډېر مشمانو سیند پکې لرله روسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل، نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې یو افغاني ښوونځي د پرانستلو په اړه دوی هم ورباندې فکر وکړو، سره له نورو ملګرو بیا یو افغاني مکتب مو جوړ کړو د دختر په نوم، له سلو زیات شاګردان لري او دلته پښتو دري قرآن کریم ترجمه او د عربي ژبې درس ورکول کېږي.
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی، یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوانو مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل د دې په اړه چې موږ د ماشومان په لاسره ترخې راني موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ ده. بیا موږ له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیه په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جان تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یو ښه ښوونکی ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یو ښوونکی شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په حیث کې نه هم کله همداسې ورځم دوی ګورم، کله چې د پانتین نوزګار هم بیا ورته مله دوی سره خبرې کوم چې نن کېږي.
تاسو پانتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل څه شیل ولې؟
زه پیډر ولما.
تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده، څه فکر کوي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوي؟
کله چې له تېدا فارغه شوم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په ونه کې یو ورځ خپل ژوند واده ته په وړیا توګه دې درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
متاسفم مننه.